دوستانو ستړي مشي وخت په افغانستان کې د سهار لس بجې شوې د ازادي رادیو په یو بل خبرونه کې مو هرکلی کوو. په دې خبرونه کې د خبرونې زیاته برخه د ازادي رادیوي مجلې ته ځانګړې شوې ده، خو په سر کې خبرونه او څو ریپورټونه لرو. پام وکړئ د دې سات خبرونو ته. افغان حکومت وایي پاکستان ته د طالبانو د یو هیئت سفر ښیي چې اسلام آباد له دې ډلې سره څومره نږدې اړیکې لري. د برتانیا د بهرنیو چارو وزیر وایي چې په افغانستان کې د ناټو نوي ملکي استازی به په کابل کې د برتانیا د سفیر په توګه له خپلو تیرو تجربو څخه پراخه استفاده وکړي. او په داسې حال کې چې په توره بحیره کې د روسیه او اوکراین له تقابل وروسته د دواړو هیوادونو اړیکې کړکېچلې شوې، پنټاګون تیر ماښام په یو خبر پاڼه کې اعلان وکړ چې جنگي جیټ الوتکو یې د اوکراین په هوایي قلمرو کې خارق العاده الوتنې کړې. دا افغانستان حکومت وایي پاکستان ته د طالبانو د یو هیئت سفر ښیي چې اسلام آباد له دې ډلې سره څومره نږدې اړیکې لري. د اجرایه ریاست مرستیال ویان فرید الخزون ازادي رادیو ته وویل افغانستان په وار وار ویلي دي چې پاکستان پر طالبانو پراخ اغیز لري او له دې ډلې په خپله ګټه کار اخلي.
پاکستان نفوذ بیشتر به طالبان داره و پاکستان بارها طالبان
دی وی پاکستان پر طالبانو زیات اغیز لري او په پر لپسې ډول طالبان د خپل بهرنی سیاست دیوی وسیلې په توګه کارولې دی او سم کار ترې اخلي. دا ریپورټونه مخې په قطر کې د طالبانو د دفتر یو هیئت په دی ورسوي کې پاکستان ته تللې. یو شمیر پاکستانی رسنیو ریپورت ورکړی چې د هیئت له پاکستانی چارواکو سره پټې لیدنې کړې دي. طالبانو پاکستان ته د خپل هیئت سفر په اړه تر اوسه په رسمي ډول څه نه دی ویلي. د برتانیا د بهرنیو چارو وزیر وایي په افغانستان کې د ناټو نوی ملکی استازی به په کابل کې د برتانیا د سفیر په توګه له خپلو تیرو تجربو څخه پراخه استفاده وکړي. نیکولاس کې د 2018 کال د اګست میاشتې راهیسې په کابل کې د برتانیا سفیر په توګه کار کوي، خو په پام کې ده چې نوموړی به د 2019 کال په مارچ میاشت کې په افغانستان کې د ناټو د ملکی استازی په توګه کار پیل کړي. اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله وایي افغان حکومت په چین کې د افغان سوداګرو د پانګونو ملاتړ کوي. ښاغلي عبدالله پرون د بازار د تنظیم په چارو کې د چین د دولت له وزیر ژانګ ماو سره په کتنه کې دا څرګندونه وکړي. اجرائیه ریاست په یوې خبر پاڼه کې د ښاغلي عبدالله له قوله ویلي افغان حکومت چمتو دی چې د چینایي سوداګرو لپاره په افغانستان کې د پانګونې شرایط برابر کړي. په داسې حال کې چې په توره بحیره کې د روسیا او اوکراین له تقابل وروسته د دواړو هیوادونو اړیکې کړکېچنې شوې، پنټاګون تیر ماښام په یوه خبر پاڼه کې اعلان وکړ چې جنگي جیټ الوتکو یې د اوکراین پر هوایي قلمرو خارق العاده الوتنې کړې دي. خبر پاڼه زیاتوي چې متحده ایالات او متحدانو یې دا الوتنې د آزاد اسمان د تړون له مخې وکړې څو له اوکراین او نورو شریکانو سره خپل تعهد په ډاګه کړي. د سی این این تلویزیون د رپورټ له مخې پنټاګون همداراز په پام کې لري چې تور سمندرګي ته یوه جنگي بیړۍ واستوي. روسي چارواکو د دې رپورټونو په وړاندې تر اوسه نه دی تایید شوی غبرګون ښودلې. د پارلمان د مشرانو جرګې یا فدراسیون د شورا دفاعي او امنیتي کمیټې مشر ویلي چې تور سمندرګي ته د امریکا د جنگي کښتیو راتګ به د روسیې لپاره یوه نوې ضربه او د دې هیواد د سپکاوي او تحقیر په مقصد نوی اقدام وي. اوکراین پرون د اروپا د امنیت او همکارۍ سازمان په غونډه کې پر روسیه د بندیزونو د زیاتېدو غوښتنه وکړه. اوکراین روسیه تورنه کړه چې د اوکراین پر ضد یرغلیز اقدامات زیات کړي. د اوکراین د بهرنیو چارو وزیر پالو کلمیکن پرون پنجشنبه د ایټالیا په میلان ښار کې د اروپا د امنیت او همکارۍ د سازمان په غونډه کې په دې اړه وویل دی وایي دا یوه بیړنۍ مسله ده چې نړیوال باید دې یرغل ته سمدستي او ګډ ځواب ورکړي. ایرامي کافي نه دی، باید عملي اقدام وشي. له بلې خوا د اروپا او یوروشیا په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویس میچل ویلي چې د اوکراین په ختیځ او کریمیا ټاپوز به کې د روسیې اقدامات د یو نسل لپاره د اروپا د تر ټولو سترې بشري فاجعې باعث شوي. خو د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف ویلي چې د اوکراین او د دې هیواد د لویدیځو ملاتړ کوونکو ناوړه اقدامات د کړکېچونو اصلي دلایل دي. دا وینزویلا ولسمشر نیکولاس مادورو اعلان کړی چې روسیه د په بحران ځپلې هیواد کې د تیلو او قانونو په برخه کې شپږ میلیارد ډالرو نه زیاته پانګونه کوي. مادورو دا اعلان پرون له روسي چارواکو او پانګوالو سره له دوه ورځنیو خبرو وروسته په مسکو کې وکړ. وینزویلا چې د تیلو پراخې زیرمې لري له 2010 کال راهیسې د کیڼ پلوي رهبر هوګو چاویز او د هغه له مړینې راوروسته د مادورو د واکمنۍ پر مهال له سیاسي او اقتصادي بحران سره مخامخ هیواد دی. مادورو پر خپله ټویټر پاڼه په یو ویډیو پیغام کې ویلي چې دا تړونونه د 5 میلیارد ډالرو په ارزښت د تیلو په سکتور او د سباندې 1 میلیارد ډالر په ارزښت د قانون او په تیره د سرو زرو د زیرمو د استخراج په برخو کې شوې دي. او د امریکا ولسمشر د دې هیواد د بهرنیو چارو د وزارت ویاند هیدر ناورت په متحده ایالاتو کې د امریکا د ځانګړي استازي دندې ته نومولې ده. په دې اړه پرون امریکایي رسنیو معلومات ورکړل او ویلي دي چې ولسمشر ټرمپ نن سهار په خپل ټویټر کې دا موضوع رسمن اعلان کړی. دوستانو لکه مخکې مو چې ویل د دې خپرونې زیاته برخه د ازادۍ رډیوي مجلې ته ځانګړې شوې. خو څو رپورټونه راخلو. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی د پنجشنبه په ورځ د ملي والي د حکومت له مشرانو سره تر خبرو وروسته مسکو ته روان شو. زلمی خلیلزاد کابل او اسلام آباد ته تر دې مخکې سفرونه کړي دي او هلته یې له چارواکو سره کتلي. احمد تکل په دې اړه جزئیات لري.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره د وروستیو هڅو په ترڅ کې مسکو ته روان شوی. د امریکا سفارت پرون په یوه خبر پاڼه کې وویل چې ښاغلی خلیلزاد له افغان ولسمشر اشرف غنی او اجرایه رئیس عبدالله عبدالله سره له لیدو کتو وروسته مسکو ته ولاړ. په همدې حال کې د اجرایه ریاست مرستیال ویاند امید میسم وایي چې متحد ایالات په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره داسې بې ساري هڅې پیل کړي چې د ستاینې وړ دي. ښاغلی میسم تېره شپه له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې د افغانستان لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځانګړي استازي ښاغلی خلیلزاد هڅو ته د اشارې په ترڅ کې وویل
موافقت ما در امر مبارزه با گروه های تروریستی و در شرفکن مستلزم همکاری
لتروریستی او رانکار و دلو سره په مبارزه که زموگ بریالی توب ده سیمه او نره ده هوادونو صادقانه همکاری تا ارتیا لری. هر هواد کولیشی ده افغانستان په سوله او جگره که رول ولو بوی تبان ده افغانستان گواندیان او پیاولی هوادونو کولیشی چه ده افغانستان ده سوله په بهیر که رول ولو بوی
پروسیسور افغانستان نقش بازی کنم.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي پرون په ارګ کې د حکومت له مشرانو سره وکتل. د جمهوری ریاست مرستیال ویان شاه حسین مرتضوی ازادۍ راډیو ته وویل ښاغلی خلیلزاد په دې کتنه کې د سیمې یو شمیر هیوادونو ته د خپلو سفرونو او د راتلونکو پلان شویو سفرونو په اړه معلومات ورکړل. خلیلزاد پر خپل رسمي ټویټر پاڼه لیکلی دي چې د پنجشنبه په ورځ له ولسمشر او اجرایه رئیس سره وکتل او له سیمه ییزو متحدانو سره د خپلو کتنو او همدارز د سولې خبرو ته د افغانستان د چمتووالي په اړه بحث ورسره وکړ. خلیلزاد د چهارشنبه او پنجشنبه په ورځو پاکستان ته د سفر په ترڅ کې له صدر اعظم عمران خان او د بهرنیو چارو له وزیر محمود قریشی سره په اسلام آباد کې وکتل. د یو شمیر پاکستانی رسنیو د راپورونو له مخې عمران خان د کابینې په غونډه کې ویلي دي چې ښاغلی خلیلزاد د افغانستان د سولې په اړه د بحث لپاره د ولسمشر ټرمپ لخوا استول شوی او دی خوشاله دی چې له هغه سره یې کتلی دي. عمران خان همداراز ویلي چې هیواد به یې ډېرې زیاتې هڅې وکړي چې په افغانستان کې د خبرو له لارې سوله ټینګه شي. له بلې خوا د پاکستان د پوځ ویاند هم ویلي چې له طالبانو سره د سولې د خبرو لپاره د امریکا د هڅو ملاتړ کوي. خو د پوځ ویاند اسف غفور په عین حال کې له امریکا دا غوښتنه هم کړې ده چې هڅه دې وکړي د سیمې د یو دوست په توګه له افغانستان ووځي، نه د یو ماتې خوړلې په توګه.
اوس هم هلمند ته ځو. دغلته د نادلي عملیات د چارواکو په وینا ښه خو قرار پر مخ ځي. ولې د هلمند چارواکي وایي عملیات یې ځکه ورو پر مخ ځي چې ملکي کسانو ته د زیان اوښتو خطر شته. د نادلي ولسوالۍ په لوی مانده او باباجي کې بوخت سرتیري وایي ماینونه ډېر کرل شوي دي او د انجینرۍ ټیمونه یې کم دي. زموږ همکار الیاس تایی د عملیاتو سیمې ته تللی دی او په اړه یې یو رپورټ راستولی. دا رپورټ اورو، ورپسې د ازادۍ راډیو مجله خبرېږي.
په یوه هموی ټانک کې نه ځایېږو، یا د وسایلو نه په احتیاط کار اخیستل کېږي، او یا داسې ښکاري چې د افغان ځواکونو امکانات تر پخوا کم سوي دي، ځکه په موږ لسو نفرو خبریالانو پسې یوازې یو ټانک راغلی دی. زما تر څنګ د هموی ټانک د کړکۍ لاسوکی مات شوی دی او بیخي دقیق د سر پر برابر د مخ د دروازې زرهي پنډې هنداره په څوپر له پسې ګولیو لګېدلې ده. سرتیرو د جنگ د لومړۍ کرښې دغه زرغون ټانک لکه د ناوکۍ خونه دننه په ګلونو او رنګټیکو شایسته کړی دی. چلوونکی صدو خان هم موږ او هم لارې ته ګوري او هم سندرې اوري. د لوی مانده د پلکار چې په اساسي ډول جوړیږي تمامېدونکی دی، خو د میوند درې په نوم د روانو عملیاتو بهیر یې وروستۍ چارې ځنډولې دي. د سړک په منځ کې ویجاړ نیم سوی موټر سایکل پروت دی. سړی نه پوهېږي چې د چا دی، خو دلته اکثر هغه موټر سایکلونه د بهرنیو ځواکونو لخوا تر هدف لاندې راځي چې وسلوال طالبان یې کاروي. د سړک د غاړې اکثر کورونه نیم نړېدلي دي. د لوی مانده ښوونځي کې پوسته ده او بازار نه یوازې تر نیم ډیر نړېدلی، بلکې اکثره دوکانونه سوځېدلي دي. زموږ سره په لاره کې یو بله شوبله هم یو ځای شول. د لوی مانده په مربوطاتو کې د بغرا پر غاړه تازه جوړ شوی سړک چې پر هر کیلومتر نږدې $1,000,000 لګښت راغلی دی، د وسلوالو لخوا د کرل سو ماینونو له امله غار غار شوی دی. د نادلی د کوفکی او د لوی مانده اړوند د تور پله په سیمه کې د عملیاتو مسؤول د هلمند د امنیت امیر سمنوال ګل خان رسنیو ته وویل دا ځل به د پلان له مخې د لشکرګاه څلورمه موزه او نادلی د وسلوالو څخه تصفیه کیږي.
عملیات مو داسې عملیات نه دی چې هغه د ورځې دوو دی چې موږ ته پلان راکړ شوی د شورای نظامي له طرفه څخه. موږ خپل عملیات مخته روان دی او روان یو. موږ چې هغه ساحه نیسو خپل مطابق دغه پلان مطابق د کوردیناتو موږ هلته د ملي اردو پرسونل هلته ځای پر ځای کیږي. دا اوس هم د لوی مانده څخه تقریبا درې پوستې یا څلور پوستې چې دا اوس یې د آخري ځای دی، دا موږ ځای پر ځای کړي دي. وروسته به بیا ګورو چې مخته حرکت کوو چې بیا تر کوم سرحد رسیږو. په دې عقله باید ووایم چې موږ مخته روان یو. دښمن نور دا خپل جنګي حالات له لاسه ورکړی دي، نور نسي کولای چې زموږ د امنیتي قواو مخه ونیسي. او د ګریش لخوا څخه زموږ عملیات په بریا سره روان دی، هغه هم شروع دی. تقریبا ډیره کمه ساحه ده چې اوس پاته ده.
د امنیت امیر وویل تر اوسه د افغان ځواکونو یو کس وژل شوی دی او یو بل هم ټپي دی. هغه د طالبانو لور ته د درنو تلفاتو د اړولو خبر ورکړ، خو طالبانو هم خپل لور ته اوس تلفات نه دي منلي. شاوخوا کورونه، سړک ته نږدې کروندې او د بغرا د غاړې عمومي سړک هم وی ټنګونو او د افغان سرتیرو جزوتامونو پر سر اخیستي دي. د طالبانو لخوا د نږدې 3 کیلومتر پاخه سړک تخریب، په دیوالونو کې ترکشونه او کور په کور جګړه، دلته دروان جنگ تر ټولو خطرناک ډول شي. د ملي اردو اړوند د انجینرۍ د ټیم غړي وایي ماینونه هم ډیر او هم په پیچلي ډول کرل سوي دي، ځکه نو آهسته پر مخ ځي. خو د نادلي امنیه قمندان عبدالبصیر او د لومړي عملیاتي کنډک قمندان عبدالرشید راته وویل سیمې ګڼ میشتې دي، په دې خاطر قرار دي چې ملکی کسانو ته زیان ونه رسیږي.
او ملکی خلک په داسې سخت حالات کې ژوند کوي چې پرون موږ د کلي د مشر سره خبرې وکړې، هغه راته بغارې کړې. یو ویل چې دا ماینونه راوشول چې په دې ساحه کې وګورم. ما په کورې شاوخوا ماینونه راګرځولي دي. زما ایوانان کوچنیان ښځې ټول وږې تږې ناستې. موږ نه شو کولی چې ګرڅې ساحې څخه د باندې ووځو. بیا موږ ورته رالو، هغه د کور مخکې ماینو تش شو، هغه هم ځینې وکړه. لاره مو ته پاکه کړه. یو مریض زنانه مریض هم درلودی، هغه مریض هم سره انتقال کوي لشکرګاه ښار ته شپخانې ته.
زموږ په وړاندې هېڅ مشکل هم نشته. نه موږ ته مشکل جوړه، خو ځکه دوی د ملکي کورو څخه استفاده کوي. بیا هم د هغو په کورو کې ماینونه پټوي. هغه سړک هم دغسې اړولی دی. بیا هم پر هغه تاکسي روان دی چې ګوري. موږ هم پر دغه روت رامت کوو. موږ ته څه مشکل نه جوړوي.
دلته د ولسي جرګې تر انتخاباتو 4 ورځې وړاندې عملیات درېدلي ول، ځکه نو تر بیا پیل مخکې خلکو سیمه پرېښوې او موږ هم ونه توانېدلو چې عام خلک د مرکو دپاره پیدا کړو. د نادلي ولسوالۍ د بیرته نیولو دپاره 9 میاشتې وړاندې پیل سي عملیات دا دي اخري سیمې تر خپل ولکې لاندې راولي. د لشکرګاه د څلورمې اوزې باباجي په شمول نادلي ولسوالۍ نږدې 3 کاله کېږي چې د وسلوالو طالبانو په ولکه کې وه. د هلمند ډیر نورې مهمې سیمې لا هم د وسلوالو په ولکه کې دي چې د دولتي مسؤلینو په خبره د خپل عملیاتي پلان له مخې به یوه یوه بیرته تر خپل ولکې لاندې راولي. محمد لیاستی، د ازادي راډیو هلمند، د نادلي ولسوالۍ.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
آزادی رادیویی مجله. ده هنر، فرهنگ او